احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پرېکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګه ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سږ کال په دې هېواد کې د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسیږي چې تیر کال دغه شمېر 24.4 د غراس پور راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تیره بیا ښځې او نجونې سختې اغیزمنې کړي دي. د مارچ د 8 په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو د امریکا د متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6 په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی بی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې لاس دکړو او کار منه شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالی ټیکسی شه زروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې روخیږي بیا ښځې ته وایي چې تک شت صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
د دې سات د خبرونې لویه برخه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتاد افغان کیسه در سره شریکه وو.
خپلې درې لوګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جان پراریس ولمه، زه به پیدا کولای نه سولمه.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونی ګوتریش د مارچ د اتمې نیټې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د شزو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمچي ځانګړي استادې روزا اوتنبایو ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د شزو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان شزو د حقونو په تړاو د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانه مبارزه بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خبر شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي روزا او تنبایو افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذولۍ په یو اعلامیه کې داغلي او تنبایو له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړی. پیلا مې کراغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول لټولنیز رول د افغان خزو انجونو لري کول خوشینونکې چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه خزي او انجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره روان دي جنسیتي اپارتایت یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان خزو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او خزو په نامه خپل یو پرانستې لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوندو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د خزو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خزو او جونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د خزو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو څانګي هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او نجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خزو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خزو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بي ګټي بللي، خو یو شمیر افغان جونی او خزي وای د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د خزو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپای ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وزا کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان خزو او جونو محدودیتونه وزا کړی دي، بلکې د دې هیواد د ټولو سیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته جوني لزدا کړو او د 13 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. د غشانې په نه دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ طالبانو حکومت پر افغان خزو او جونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او لشرې محرم پرته دوی لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د مارچ د اتمې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شزو انجونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکمو چارواکو یوازینی تمرکز د شزو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ اتمه ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ، مهرباني.
سلامونه وخت په خیر تاسو زموږ ټول درنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې د نن او بهر افغان ښځو د ستو د پیوستو نړیوال ورځ یا د مارچ تمه په ګڼو غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت پهونۍ کې د $24 میلیونو د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې تر څنګ د مارچ د اتمې په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، جوړیا پارسي او دوه لورین کوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ د اتمې په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، د دې راډیو ته وایي نړۍ په داسې حال کې د مارچ اتمې منځ کې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبه شریفه بیا په یو ځان د افغانستان ویدیس په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفه د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پیښې یو عیني شاهد چې نوې غوښتنې نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبه شریفه پلار نیولی دی او دا برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیوال ورځ ده. افغان شزی او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم
پوکرای کور کې
ژوند کاو ما شمون
می ټول
ناروغ دي. طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوي دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مهیروي. د شتوسو د نړیوال ورځ په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستي دوه منی مای کې نخ خبرو د هغه په ځای هم د شوزو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. د مارچ اتمه د شوزو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د محصول بندیدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانی د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ایویلوی برخه تبل وست بلورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو دنجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندیشنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټي سره شزي په بشپړ ډول لغپلو بشري حقوقو څخه محرومي شي. تفصيل زموږ همکار پراپور کې.
د انجنونو د لیسې دورې د شونځوي له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهويشتمه په افغانستان کې د شذینه محصولانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د شذینه محصولانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصولان وایي خپل راتلونکي تاندیش منی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له شذینه محصولانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د ټیپ په هانځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سو. شافیه وایي په ډیره سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه خو زده کړې پر نیمایي پاتسوي.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله ډیر داس نور مشکلاتو لکبله ما خپل دوله سم سم پایته ورسول او کلاس مګي د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله من درلودل چې زه به وکولای سم چې ورځ دی یو ډاکټر سم خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم خپل خلکو ته به خدمت وکم خو زما ټول هلي او ټول ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د ټی پوهنځي د یو لسم سیمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسله هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو مشهره ورځ تک د دې ویری سره چې نن به وی کسبا خصمش پهنتونه نه به هم حکیم نظام حتمن را بندوی اوس مش ټول پسړه کې دا نومیندیل ویدل و چې دا د علم حاصلولو درازې بس مش پر مختمی بندیج خود دی ویری سره سره زموش د زړه په امیکی دا دیو بل و چې پهنتونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي خو متاسبانه دا دیو هم رسوا اوس مش ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورس وي.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړي سخت زیارې وګاله او لستونزمونو شرایطو تیر سوي خو د طالبانو حکومت ور باندې ځدکړي بندې کړي.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډېر زحمات خپل درسونه وویله کوشش مو کړل چې یو ښه آینده ولرو مکتب مو خلاص کړل نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته لته په اداره ما پوهنځي کامیاب شولم خو هغه و چې اسلامی امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې به ټیپ پوهنځي شروع کړم. ساده حالت مم سم نه و په ډېر زحمات مو فیس ورکړل متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو کې د 904 دیش په شاوخوا کې شزینه محصلانو خپل لوړو زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه د محصلانو معاون بریالي سمسور وایي د دې مؤسسې په درو پوهنځیو کې 324 شزینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د روان جمعني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 شزینه محصلینو زده کړې د لاس ورکړې دي چې د دې جملې څخه 211 د ټیپ پوهنځي شزینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي شزینه محصلین دي او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي شزینه محصلین دي چې مجموعه شزینه محصلین 324 تنه کیږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې معاون الیاس وایي د یادې مؤسسې 222 تنه شزینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسه کې 222 تنه شزینه محصلانو شتون درلودي چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پونتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په ټیپ پونځي کې او پاتې 20 تنه په حقوق او سیاسي علومو پونځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د شزو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده ځکه چې د شزو زده کړه د شزو لپاره
د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه شزي دي او شزي څو ډول مشکلات لري ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې شزه د شزي مشکلونه حلولای شي او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کی. مثلا په صحیح برخه کې د شوزو د ولادت مسله ده د شوزو د زینو مرزوی مسائل دي چې دا د شوزو لپاره خاص مشکلات به له شوزو نه سهاله ولای یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې شوزو کېدل سي چې کوم مشکل یوازې شوزو ته وویل سي.
په پوهنتونونو او لښ په جم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کوردنن او بهر لجدي خبرګونونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د سه‌شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې د انجنونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځندول شوی.
د افغان خوځو انجنونو غکول نه اوریدل کیږي.
کپویګه مزما حق څه ده خو هیڅ مم له لاس نه کیږي.
د بیان لپاره سالفاس نه لرم سم دا در دومره دی.
د افغان خوځو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي یوازې خبري کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیخ پر نیخ خبري وکړي.
د خوځو او انجنونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي رادیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو بیا بیرته د افغانستان موضوعات ته مخه کوو. اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې دورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې وې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سیشن وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویدن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نلیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیک دولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوې ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوې ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دي وایي په دې وروستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې مېړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په مخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړمه. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسد کومک وکړي. اوس د طالبان ورونو چې د دولت نیولی خو دولت دی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي. دی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دی بیچارهګان اولاددار دی خانه بدوش دی مجبوره داسې کار وکړي. دی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
اندای ما په نظر سه معلومات لرم تقریبا 2500 خلک دی د خزی دی چې کاروبار کول وس کاروبار نه لري. کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه پټا پلاړه ده داسې ګرځي.
حکمل زیاته وی د شجنه کاروباریانو له دغه وړو وړو دکاندارو یو سره د هغه کورنۍ د هغه ماشومان او ژوند شکه دی سي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیږي. اولادونه کاروبار کولای شي. اولادونه لیک په خپل پښو دریږي. دا خپل څه د کور نه ناور د دې ته کاروبار پیدا کیږي او ګلروري پیدا کیږي. دا خو ډیره ګټه وره ده وروره.
دا نرګس حکملی په باور کده دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړ دي چې په دروازه او یا ځین نورو کارونو لاس پوري کړي.
اولادونه دغه څه په سرنوشت او په تحصیل پاتېږي. دې په خپل روري نس پیدا کول مجبور ده دیګه دی وکړي.
دلته شزی په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د شزو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د شزو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګران دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلول اجازه ورکول کیږي او نه هم د شاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه شوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار وسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړي. نو مړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هر ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز وو د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټکسي ښه زر وخیږي په سیټ کښېنې ډېر ځای ځي را خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې ور وخیږي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته سه، ډکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېنې. او بیا موټر ودرې ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړې مې جرا تاسه یم په ډکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمیر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډیرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښیږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټې وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتی دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای شو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیر څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړي وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تک پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دي دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دي ورسول سي.
شپه کاله د ټکسي چلوم، ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سیل سي ورکي او پخا وخت کې تللې په تیر نظام کې وسپ نظام کې ځي او داسې دی له سیل سي ورکي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي او به نارنه چې دی په سیټ کې ځي. هغه بره پیسې نه ورکي، غدا ته وای چې زله سایدر کوم کوړې مې وسه کنه مې وړم په ډګي کې ځما. په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو په ډګي کې وړو چې په سټ کې مزه شلې ورکه داس شزې ست بیا شلې نور کې لسې ورکه په ډګي کې زی دا داس د چ په ډګي لسې کرا ده د سټ بیا شلې کرا ده. بل نه خو به دې وسه سر نه شینه، مجبور چې شزه په ډګي کې شینه نارنه په سټ کې شینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر په ډګي کې د میرمنو سفر وس په کندهار کې یو کلتور ګرځیدلی. نوموړي وایي کچیر په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو شزی به د ټکسي د ډکوي پر ځای د شاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هل لارې دا ده چې د شاري بسونه تنظیم سي او په آل سي، دا یو هل لارې ده. او په شاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، نو دا مشکل حلېدلای شي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د شار د نهیو ترمنځ فعالیت پیل کړ، خو تر څو ونیو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سپل. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې شاري ټیکسي چلوونکي پرینش دي چې ښځې په ډکو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه شایي چې هغوی دې په ډکو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته شاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکو کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال رادیوګانو ګډ پروګرام لرو. د خبرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه